د سهار لس بجې شوې. احمد شپری هم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې هند ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې د هغه د ویان څرګندونې خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د بي غوري د علت د سړنې امر کړی دی. افغان حکومت وایي افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدلوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړې. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د بي غوري د علت د سړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورونی چارو وزارت ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رويټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په معاشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عابد عبیدی وایي چې په دې اړه چې په دې ارتباط یو کمیشن په کار پیل کړي او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت ویل هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عابدی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د وی حکومت وړي افغانستان د سیمې د همکاري په مرکز بدل کړي. عابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. په جوزجان ولایت کې تیر شپه د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د جوزجان په زدرانی، سرخه او سقزکول سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. لبلې خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې تایید کړی چې د دوی دوه کسان په دې جګړه کې ټپیان شوي، خو ادعا کوي چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د وسلوالو طالبانو د ادعا افغان چارواکو رد کړی ده. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات ولایت چارواکي وایي په هرات کې د ملي اردو پر پوستې په یو حمله کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ظفر 200 قولي اردو مطبوعاتي مسول نجیب الله نجیب ازادي راډیو ته ویل چې د حمله تیر ماښام د شینډنډ ولسوالۍ بازار ته نږدې شوي او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړول شوی ده. د پیژاند وسلوالو د فراه د شورا بلسوالی او د دې ولایت مرکز ترمنځ په لار کې تیر ورځ د یو زم په ګډون درې تنه وژل. د فراه والی آصف ننګ د پیښې د قربانیانو د لیدنې پر مهال په ولایتي روغتون کې دا پیښه تایید کړه.
درې کسای شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زمان دي، یو پلار ده، د زوم هم شهید کړی ده، د خزو نه رئیسه لیده، د خزو تر مخه شهید کړی.
ازادي راډیو خبريالوي زوم د افغانستان سرحدي پولیسو غړی او د حمله مسولیت کمیټې ډلې نه دی اخیسته. او د هم د شهزاده پسرای کې د افغان سرافانو د اتحادیې د معلوماتو لمخې د افغاني او د ازینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغاني وبې یو امریکایي ډالر او 50 افغاني دوه نوې پوله، یو یورو 12 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 شپږتي افغاني، 15 شپته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومانه 10 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلداري 540 شپته افغاني. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبري وکړي، خو د دواړو هیوادو ترمنځ دوه جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون د ارمنستان پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته ویل چې لا هم د سباندې یو نیم میلیارد ډالرو پر دې معاملې وروسته پریکړه نه ده شوې. تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، ما ځینې شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته سپارل کیږي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشور لاند رواني اونې په پایل کې ویل چې د روسي لوري په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ملاتړ په خاطر د مسترال جنگي بیړې پر مسکو نشي پلورلې او د روسي پیسې برته ورکوي. د پاکستان په کراچی ښار کې پرون د خزو د حقونو یو فعال سیبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شو. سیبین محمود په کراچی کې تیر ورځ ناوخته د ورکوښوي بلوچستانو په اړه یو غونډې خپل کور ته روانه و چې ډزې پرې وشوي. په دې پیښه کې د سیبین محمود مور هم ټپي شوې ده. سیبین د یوې مرستندوی ټولنې مشر او پروستیو کې څو ځله ګواښونه ورته شوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمي حملې د ګواښ په اړه ټلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوي وستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې چې د پیښې له ځایه پر انټرنیټ خپره شوې ولیدل کېږي چې سیلانیان په بیړیو کې د نیویارک ښار له هغو ټاپو وزمو له هغه ټاپو چې د ازادۍ مجسمې سمو ولاړ ده امن ځای ته ایستل کیږي. او وروستی خبر هم ده چې د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي د عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو په یوه مهمه لار پرې د پلس پره وه. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویر شته چې رمادي سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې او ښار د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر د هند سفر پاړه د هغه لویان سره شهید دلی یو
یز دای بای د خوابت افغان و افغانستان مخکې د نامده
وړاندې په خبرونه کې همدار اوس واوري چې د پاکستان سرتیاسم بریتانیا ته تللی او تم د چالت د افغانستان پر مسله خبري وکړي.
افغانستان کې سلا او افغانستان هیو امن او خپل هاي د پاکستان کردار خاص تل شو دا او نو مخالې ټول اول او زیات لوبه په دې خبرې
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
په حال خبري روانې د نوې شایدې مرکزي دفتر سره مې څخ دغه
د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي کپتان سره شخیدلې یو
بعضی نیم لوبغاړي باندې کپتانی تاثیر کوي پوینټ له ماده څخه کم سوچ ته نظر راغلی چې کپتانی زما پر تامې سره شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
لوبړی سړکی دی یو شخص بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نه کانېدي.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو یو اجماع رامنځته شي. د ولسمشر ویان دا خبره هند ته د اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ اشرف غنی په یو رسمي سفر هند ته ولاړ شي. جزئیات د فرشته جلال زئی پورا پورک.
افغان حکومت وای د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره غنی چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ټکر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څوایي ازادي راډیو ته ویل
ما تک داده به این دولت کنی یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرمسته کېدو غور کوو او غواړو چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکو داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه د سفر ته داسې هم کتل کېږي چې شایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر به روانه اونۍ د هند سفر په ترڅ کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات پر موضوع خبرې وکړي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅې وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمه هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت چاروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپل تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لشه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون البلو تاسو کولای شئ چې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط مشته سمسون راوستوي. په فرا کې د واده په مراسمو په بریټ کې زوم او بخشي په فرا کې د یو بریټ پر مهال زوم د هغه پلار او ورور وو وشل شول. دغه پیښه تیر ورځ ناوخته د فرا ولایت مرکز ته اړوند د شورا په سیمه کې شوې ده. لسمی د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت د دې پیښې حال راکوي.
تکل شی وچته د واده د خوشحالي بدل او سندري وو ویل شي خدای غزا کی وسان دی ویل کیږي زکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوې دی. په دغه غزا کی د زوم خپلوان وای کړی چې د زوم کورنۍ سره غوښتل چې ناوې د فرا ولایت د شوراب کلی څخه چې دا ولایت پلس کیلومتري کې پروت دی د ولایت مرکز سره وړي. د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دې برید وکړ او زوم د ناوې د تنګ څخه کوز کړ او د پلار ورور په ګډونه و وجل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې می خبري وکړي وای چې زوم په سردي پولیسو کې دان تر سره کوله او دوی بل دی چې سره دښمنی نه لري
لباس نظامی د پولیس پجامه مر مخه په د سراچیو کې و شوار نفر و سلای دلو پیکا و مر مخه چې وګرځول ورور بالا مختزم ماتول شت دو درې دانی نور شت زمي د ناوی د بغاله څخه شت
نن داسې پیښه ساید چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي از موږ بې ګناه وطنوال چې خپل د ناوی د راوړلو په حالت کې و خپل واده تکمیل کې د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوی راي دوی د سکار ور سره وکي چې داعش خو پرېږ دی چې د اسلام په دین کې د سکار چا د چا سره نه دی کړی نو څوک چې دا کار کوي چې زوم د ناوی د بغل راولاړي د علماو په دغه باندې دا لامزه به دی کفر د تر کفر دا وښته دی هر سړی چې دی
که څه هم ګمان کړي چې دا کار داعش اسلامي دولت غړو کړی وي ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسلوالو مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې داعش دې په دې کې لاس ولري د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښه د قربانیانو څخه لیدنه کوله وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لري کار دی
بس درې کسان شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې البته دا زوی او دوه زامن دي یو پلار ده زومیم شهید کړی ده له ښځو نه راایستلی ده د ښځو تر مخې شهید کړی
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي
د کندهار د برښنا ریاست مسولین د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعاله وساتي تر څو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوې ستونزې یادېږي د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله د کندهار او زید برښنا ریاست تجاری مرستیال امان الله ایوب فاروقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې بندې سينو د کورنیو تولیداتو د کموالي ترڅنګ به زرګونه کسان بیکار سي او د نامنیو پر منځ کې دوه کې به تاثیر نه بولي
کچیر مرستې یا سنکاران بیکار سول د دې سره خو مو وخت تاسو مالو کیږي چې د ټول اپټونو ستونزو او هغه په حساب باندې چې او بل ارنګ چې حساب ورته وکړو مور چې دغه بیکاری ده که چېرې سولر پر وخت باندې دلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسېږي او د بل حالت دپاره به اوس سي دپاره د چیلو یو صحیح غم ونه خوړل چې زموږ په صنعتي پارکونو کې اوس تر ډېره ځایه پر زموږ داخلي تولیدات زموږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي معلوم ده خبره ده که چېرې د باندې څخه دغه توکي وارد شي پر هغوی باندې محصول ګمرک او په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بېکارۍ په څنګ کې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کې به بېکاره سي بلخوا ښاغلی فاروقي وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بېلابېلو لارو برابر کړي دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي
په حاله خبرې روانې د یو ایسایډي د مرکزی دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرکارانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید څخه چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې د محل د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره د دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې ترڅنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې درې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي په تېرو 14 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 40,000 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولې شی وړاندې په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یوشت مر رسیدلې اس ام اس نه لولو خو اوس به خوست مخه کړو په خوست کې د شپړې یو مرکز پرانیستل شو د دې مرکز سمبالونکي وایي چې دوی غواړي د کال تر پایه په لسکونو عنوانه نوي کتابونه پښتو ته وشپړي له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري
د خوست فرهنګیان لیکوال او مدني فعالان وایي چې په پښتو ژبه ډېر لږ علمي او ټولنیز آثار چاپ شوي او له همدې کبله په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هغه آثار او کتابونه چې د اوسني وخت اړتیا او د خلکو غوښتنه ده نشته دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په لمانځنه او په همدې مناسبت په خوست ولایت کې خوست د ژباړې مرکز په پرانیست غونډه کې وکړي د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد حضرت بهار ویل چې د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره لا مخکې انفرادي هڅې روانې وي
اصل خو یو خو د ژباړې اړتیا ده په پوهنتونونو په نورو علمي مرکزونو کې د پښتو ژبې دپاره هغسې کتابونه چې وخت یې غواړي خلک یې غواړي نشته دویمه دغسې چې هڅې روانې دي بېلابېلې ډېرې پراخې په کلیو کې په انفرادي ډول دغه هڅې روانې دي یو بله اړتیا دغه وه چې دغه کارونه باید منسجم شي او څوک جدي باید تعقیب شي او په ضمنن کې دا هم چې یو کتاب کېدای شي ممکن ډېر کسان په یو وخت کې وژباړي دغه د تکرار د مخنیوي دپاره هم دغه اړتیا هم په نظر کې نیول شوې
مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د مرکز کې هغه کسان راټول شوي دي چې عملاً په ژباړه اخته دي که نه د دې مرکز یو کار چې و هغه دا و چې دغه کسان سره یو ځای کړي او د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅوو چې په ژباړه باندې پیل وکړي او کار شروع او دویمه خبره ده چې په دغه مرکز کې موږ زیات کوشش دا دی چې د پوهنتون او د نورو انسټیټیوټونو استادان مو په دغه کې راټول کړي دي او نور هڅه هم دا ده چې دوی نور هم په دې برخه کې وهڅوو
د خوست پوهنتون یو بل تن استاد رحمان الله رفوایي په خوست کې د ژباړې لپاره ښه ظرفیتونه شته
خوشبختانه د خوست ځوانان راټول شوي تر څو یو ټولنه جوړه کړي هغه ظرفیتونه چې موجود دي سمه رهبري کې تنظیمې کې تر څو په علمي برخه کې او په نورو مختلفو مسلکونو کې هغه اساسي او مهم کتابونه وژباړي
د خوست لیکوال او فرهنګیان داسې مهال پښتو ژبې ته د ژباړې مرکز پرانیزي چې د کتونکو له نظره په علمي او تحصیلي مؤسساتو کې ډیری تدریسیدونکي چپټرونه او آثار معیاري همدارنګه د ګرامر او د ژبې په قواعدو پوره ندی
په خوست کې د ژباړې مرکز پرانستل شو یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادو ته قاچاقیږي او ډیر پیسې ورکوي خو یو به خطر لاره مفت لاره د امریکا د فول برایت بورسونو ده د دغو بورسونو په اړه اجمل تورمان له کابل راپور لري
په امریکا کې فول برایت یا تر زکټو حخواته سلی پروګرام کې په سلګونه افغان ځوانان خپل روخانه راتلونکي ته هیله مندي په کابل کې د امریکا سفارت یو شمیر کارکونکي وایي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ په برخه کې د دغه هیواد د فول برایت تحصیلي بورسونه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دي په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو کارپو آرش یقین ازادۍ رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې د فول برایت لپاره د اشخاصو د غوراوي په برخه کې ډیر دقت کیږي
د وی موږ د فول برایت د کړل لپاره ځوان رهبران غوړه کوو
هغه کسان چې کله لدې ځای خزي او بیرته راستنیږي نو د افغاني ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي
کس بر میګردند در افغانستان مستر خدمت باشد به کشور
د خغلی یقین پوینا تر 2003 زیګدیس کال وروسته کله چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې بیا ځلې خپل سفارت پرانیس تر اوسه 450 کس افغان محصلان د فول برایت د کړل لپاره دغه هیواد ته تللي چې شاوخوا 300 تنه تر زده کړو وروسته بیرته راستنه شوي دي د معلوماتو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پروګرام لمخې هر کال واویا افغان محصلان د ماسترۍ او درې کسه د ډاکټرۍ په برخه کې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي د یادونې د چولس مشر محمد اشرف غنی امریکا ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې امریکا ته د افغان ځوانانو د تحصیلي بورسونو په برخه کې خپل پاملرنه نوره هم زیاته کړي په اینال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په ټوله کې د افغان ځوانانو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د فول برایت د کړو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو هرکلی کوي د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د جمعې پورس په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
ای معاصریت بسیار زیادی را در ارتباط با
دی وی دا افغانستان د بشری ځواک په پیاوړتیا کې ډیر تاثیر لري او په دې برخه کې چې کوم کسان هلته تللي او بیرته راغلي او اوس په کورنۍ او نړیوالو ادارو او د افغانستان په وزارتونو کې کار کوي خپل اغیز یې درلودل دي
تاثیر بسزای خود داشته
د چارو کار په هنوي چې په تحصیلي برخو کې به هرته د افغان ځوانانو تلل خدي خو دغه چاري هغه محل خې اغیزمنې ثابتې دلی شي چې راستنو شویو کډرونو ته په پوهنتونونو د لوړ زده کړو په مؤسسو او تعلیمي مرکزونو کې د تدریس ښه زمينه برابر شي تر څو نور هم لا پوهې برخمن شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان وای پلان لري چې په راتلونکو روزنیزو کمپونو کې بیټنګ ته زیاته پاملرنه وکړي. له اصغر سانکزی سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په اوسني ټیم کې لوی نیمګړتیاوې څه دي. سانکزی وویل
واکن مخکې موږ زیاتره نیمګړتیا په بیټنګ کې درلودلې ځکه چې موږ زیاتره کمپونه کله لګېدل نو دا کمپونه کې موږ زیاتره بالینګ او فیلډینګ ډېر زیات کوو نو بیټنګ باندې موږ ډېر زیات کمو. نو دې ځل موږ انشاءالله دغه رقم پلان نیولی چې موږ کم کیمپ لګېږي په کابل او جلال آباد کې او په انګلستان کې
افغانستان میڈل آرڈر بیٹنگ پر ڈیر زیات لوبو کی تقریبا ناکام دے آیا پدی بڑیر زیات فوکس او تمرکز وکړی
او انشاءالله دغه تم پلان دے چې خاص کر په میڈل آرڈر باندې او دا اوپن سٹارٹ باندې پدې جوړه موږ زیات توجه دا انشاءالله پدې باندې موږ دا تور جن دا پلان هم جوړو سلیکشن کمیټې سره او کوچ سره نمنګ هم په دې باندې ټول متفق یو چې ان شاء الله موږ د دې رقم کمپونه چې لګو په دې کې موږ زیاتر کوشش دا کوم چې بیټنګ موږ کوو چې زیاتر بیټنه
په خوانی کپتان محمد نبی ویل دي چې په کپتانۍ کې د پلو بابت تاثیر شوه یعنی بد اغیز کړي و د خپل لو به خراب شي و تاسو خو به داسې کوم اندښنه نه لرئ چې تاسو په بیټنګ او تاسو په لو به کوم تاثیر خو نه کوي کپتانی د ټیم
خیر ما خو کپتانی مخکې هم کړي دا کپتانی کې ما زیاتر خلو به تر کړي دي او بل بعضی نیم لوبغاړي باندې کپتانی تاثیر کوي کېدای شي نبی ساحل خپل سوچ دی خو ان شاء الله ماده څه کم سوچ ورته نظر راغلی چې کپتانی زما پرفارمنس خراب شي نو ان شاء الله زه مطمئن یم ان شاء الله چې به کپتانی کې خپل خلو بدل کړو ان شاء الله
ستانک زیسه په اکثره د سویل کېږي چې په ټیم کې چون لوبغاړي دی او عمر دی او بیا موږ تاسو افغانان یو میساج هم یو څه توند دی د کپتان خبره څومره عملی کیږي د پټیم کې د نن د لوب پر مهال او د لوب نه بهر
نو کله چې سړی کپتان شي د ملي ټیم نو هغه سره فول اتارټي لکه مخ کې زیاتره ادارې چې وي هغه چې کله کپتان هغه به فول اتارټي نه ورکوله نو زه خوشبختانه چې د کله چې سلیکشن کمیټي او کرکټ بورډ کله راوته میټینګ ته نو دوی ماته په میټینګ کې ویل چې تاسو موږ د کپتانی کې فول اتارټي درکو لکه په دنیا کې ایم ایس دونی ته ورکړی لري کې پونټینګ ته ورکړی د عمران خان پاکستان ته ورکړی و لکه دا رقم اتارټي جمع ته هم را کړه نو ان شاء الله تعالی چې کپتان سے مکمل اتارټي نو ان شاء الله به خپل خلو به کې هغه ټیم باندې جوړي
د افغانستان د کرکټ ټیم په سلیکشن باندې په انتخاب باندې هم ځینې وختونه انتقادونه راوچديږي له مختلفو خو په میډیا کې د اوسنۍ طریقې سره چې د افغانستان ټیم سلیکټ کیږي انتخابيږي له دې سره څومره موافق یاست
نو د دې چې من کوم د دې سره هم دوه ټیمونه جوړ کړی دي د 4 ډے آی کپ د لپاره بیل ټیم دا او د 20 د لپاره بیل ټیم دا نو خامخا موږ د رقم د فور ډی میچونو لپاره کوم پلیران ورتخی نو هغه رقم لوبغاړو ته سلیکټ کوو 20 د لپاره چې کوم خي هغه ورته سلیکټ کوو نو موږ په دې سلور ځینې کوم لوبه دي کې موږ دوی کسان کم کې نیولې دي او همدا چې کوم په 2020 کې دوی د 15 کسان موږ هغه لپاره نیولې دي نو دا مختلف فارمي دي لپاره مختلف پلیران ته سلیکټ کوي
د افغانستان د کرکټ ملي د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
شیرزاد له هلمند لیکي اشرف غنی باید له هند سره خپل اړیکې د بخوا په څیر شو ساتي سمسور له ګرمسیر ولسوالي لیکي اشرف غنی باید له هند سره تر بخوا ډیری اړیکې ولري هند د افغانستان ښه دوست دی بصیر روحانی د پکتیکا لواز خالی کې د اشرف غنی د هند سفر ډیر مهم دی ځکه هند ډیر مرسته کوي عبدالناصر خپلواک لیکي ولسمشر دی د هند د سفر په ترڅ کې د افغان سرتیرو مجهز کېدو ته پاملرنه وکړي لال محمد آئل لکھے د هند سفر یو ګټه ده چې د پاکستان له عمله به تجارتي اسانتیاوي برابرې شي. عبدالرحمن له اورزګان لکھے اشرف غنی د هند سفر پر مهال د پاکستان دوستی ته هم توجه وکړي. لیلا محمدی له لشکرګاه څخه لکھے امنیت خراب شوی دی، ولسمشر اشرف غنی د امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل حق د هلمند له کجکي لکھے د فراه پیشه چې یو زوم د هغه پلار او ورور ووژل شول ډیره ناوړه پیشه ده، د زغم نه ده. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان لکھے د فراه په پیشه خپه یو. ولی محمد د غزنی له سنه خان لکھے اشرف غنی دې ژر تر ژره والیان معرفي کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو او کتنه ورته وکړو، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت ویل هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. دوی وایي چې افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدلوي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان او کندز ولایتونو کې د افغان پوځیانو له لوري 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبان بیا دا کوي چې په بغلان کې وو او په کندز کې بغلان کې 2 سیمه ایز پولیس وژلي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شو. او د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او هغه ځای سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
اسدالله الدین د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بمباری پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د څېړنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکې 415 حملې کړې چې په نتیجه کې 3909 کسان وژل شوي چې 912 ملکیان دي. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 4 میاشتو کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوي چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو 6 حملې کړې دي. ورسپانې د ځای چارواکو په حواله لیکلي چې د حملې تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوې دي. چراغ ورسپانې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکري لحاظه یو له بل سره تړلې دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوي چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریا او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماری حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنی دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي، او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په یو ډول ملاریا باندې متخصص ډاکټر شخیدلی او له تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس په د پاکستان د سریعظم سفر راواخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کیږي چې د پاکستان صدر اعظم په دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبري وکړي. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې پر ورځ د یو جګ پوړي سیاسي اپوزي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان تعلق ہو سعودی عرب تعلق ہو دیکھو خبر افغانستان بنیادی سے بھی سلام ہے پاکستان ذرا خبر ہے افغانستان کے صلح اور افغانستان کے امن اور وصل اور یہ کہ پاکستان کردار خاص کل خدا ہو بابا خالد سن اول اور زیاد لو کو پڑھی خبر ہے
نو موڑے ہم دار از وئی سعودی عربستان تا نو شریف رستی سفر دے ہوا چار وقت دا ڈاٹ ور کڑے چے پاکستان باور سر دارتیا پر محل تر سنگ ولاڑوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړل چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بی طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوزي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت د لرغون پوهانو وی ډلې په وداسې پروژه کار پیل کړي چې لمخې به د عراق په موصل شهر کې د اسلامي دولت د وسله والی ډلې د ویجاړونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوشت زیان نقشه جوړ کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور له اجمل انت څخه اور.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغوني معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پوهنتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په موصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. دا نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو په ریښو او ناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواڅ کوي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړې او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پرېکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغون پوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواز کوي د موصل کلتوري میراث تر ډیره د دې ښار په معمارۍ کې و چې د ښارې د تاریخي ودانیو په یو ژوندۍ موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړي. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت ګزار شوی.
نو مولا اټکل کوي چې لکتر لګه د موصل شپک ډیر مهم لرغونی یادګارونه ویجل شي. دا چې کی لرغونو پیژندون کې زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانې دون کیده. دا دولسم او دیارلسم پیړۍ اثر د محل نه درک شوی. په دې کې داسې اثر هم شته چې د نواڅک په وینا دوی په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نو مولا وایي د موصل موزیم او د غلطه کلیساګانو یو شمیر لرغونی اثر استل شوی او خای د داعش ته تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوی وی. د نواڅک په وینا د چکیلر غون پوهانو د کار روسینه تایج به په څو میاشتو کې سرګند شي. خو نو مولا هیله لري چې تر هغه به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغونی خار څخه استل شوی وی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه نجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتي سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتي کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنی اورګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته رسیږي. د یادې ناروغي په اړه د نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لمړی ورته خرغلاستوي ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
مننه خورې اعظم. خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریزون ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې بل دوی سره اوسو.
علیکم سلام دوستانو. د خبرونې په سر کې دا چې د دماغي ملاریا سن نخین خانې لري، ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسي پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې ناروغي غوامده نخې څه دي؟
ملاریا یو ساري ناروغي ده او د میکروب واسه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمیدیم ملاریا، پلازمیدیم وایواکس، اوال او فالسپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي. اما فالسپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي او هغه باید لومړی د ناروغ شخص څخه وینه واخلي او په خپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پاکي دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي. په غذایانو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي او په غذایانو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکېږي، نو دغه غماش عمل ته رشد کوي او وروسته غوڅه د حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تب رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ته چې لومړی ساړه کېږي د یو شخص او سره لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي. وروسته غوڅه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې. وروسته غوڅه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅه ناروغ لږ د بهبوده او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نه کانيدي او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم پر نام باندې نومیږي هغه کولای شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دي شي چې د اکسیجن فیصدی په وینه کې کم شي او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغیرات راشي او دغه څه وروسته هغه نه کې نه کنه چې هغه لکه د لیوانتو په شان او یا ځینې نور نه کې نه کنه دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلوربند مخی بیایی چه که دیشی بیا کمای تقبوزی او رسو غزخه مرگ ارتا پیکشه.
دکتر سیب، ولی ده نور دولونو پا پرتلا دماغی ملاریا تر طول خطرناک گنل کیگه؟
هغه میکروب چې هغه دماغی ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده، او هغه دماغی نه کنه کنه کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله دې څخه چې تبه راشي خوله پر راشي نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي، او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حده پورې ورسیږي، نو هغه نښې نښانې د ملاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات پر راځي، او مثلا داسې حملات یا حملې د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي، او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تداوی کیدای شي، مګر دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې به درمن لکه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي، ځکه چې مهمه ده.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نقیب الله خان، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. که کومه پختنه ولري نو ډاکټر صاحب یې اوري.
بلې، ما پسند ده چې ملاریا څخه د پرې سوال نه کوي، مثال چې کوم پرېز باید د ملاریا د دوا سره څه کړند پرېز مو کوي. بل خبر را دي چې د مورکی په تمه چې هغه یو همدا ناروغي د مورکی په ناروغي خپل شدې تاوان لري که ګټه
زاده دی ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه، او وایه په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه. یو خبر به زری روازی وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پاک پرهیز عمر ارزښ نه لري، او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت ټیټ کیږي، او کله چې هغه ټیټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي. بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري، اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخیستل شي هغه به خوي، ځکه چې په خپل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وایي، او که چیرې درمل نه ورته کوه هغه هم استفاده ځنه کوي. نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي. نو دې په ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخفیف وساتي. په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړې ناروغي ده پاکې شده هیڅ تاوان نه لري، او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي، او خواړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي، باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو، یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکې. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
مشکل نه دی مراد د پرونی اکسپیر چې بس یو مدار سره ته بلرم په بدن کې، او دغه چې خو نکاسي ته به میوه شتي ده، او دغه چې داسې دوامداره داسې پرونی اکسپیر چې ته به مې ده داسې ساده مرسته ده، او ګای ګایم پر بدن داسې ګرمي راشي، او دغه دی نور مشته معلومات نه کېږي دا به ملاریا شي که څه داسې نور مشتلي.
عبدالحکیم ورور د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې شپږ میاشتې کېږي چې تبه لري او سړه او ګرمه. تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري، په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکې تبه حتما وجود لري، او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي. معمولا په تب په ملاریا کې سردردي ډېره وي، او تبه نظر مورخې ته کمه وي، مثال نظر نورو ناروغۍ ته نسبتا کمه وي، او دغه کومه سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او ورځو څخه تبه پیرازي او بیا خوله کیږي، دا معمولا په ملاریا کې وجود لري، په نورو ناروغۍ کې دومره زیات نه دي، او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي. دا شپږ میاشتې کیږي. زه یو مشوره دوی ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته د لاړ شي، خپله وینې د ملاریا دپاره هم ټیسټ کړي او د نورو ناروغۍ دپاره هم ټیسټ کړي، بیا د یو متخصص ډاکټر مخې ته کیږي، هغه به انشاءالله دوی درمل نسمه وکړي.
یو بل اوریدونکی هم لرو له کندهار ولایت نه، محمد طاهر خان، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی، تاسو ته متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نه کیږم در اوریدونکو ته. زه محمد طاهر تنویر یم او د کندهار مې اړیکه نیول. ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په روغتیایي مرکزونو کې، هغه دا چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي، نو هغه اکثره تجارتي وي، یعنی کمزوري مواد وي. ډاکټر صاحب ته معلومیږي که چېرې یو څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخيص وسي بس تاثيرات ويسوي او داكشن صار د فالسيفارم يا د دماغي ملاريا تشخيص سمره مهم دي او وس مر په دغه روغتيايي مركزونو کې مثلا نو سمره په ټول افغانستان کې شاید دي د سي په نامه چې مل کلینیکونه لرو چې په روغتيايي مرکز ته وي نو داکشن صار تاسو په دغه باندې سمره باوري یا تشخيص به صحیح وي
د تنویر صاحب د پښتنه په ځاګه باید سم چې شم چې سم تشخيص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي ترڅو چې په یو خاص حالت کې چې هغه په باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې حالت ور باندې رانه شي چې په وخت کې په تعابت کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دا وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دغه حالت کې چې دغه سړی ور باندې راځي اصلا وجود اسره حجرات دغه ماتیږي نو کله چې مات شي د حالت رماسکی او په دې حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري بغیر د دې نه کچیر مثلا دغه سلاید ورته وای دی ویني کچیر د یو مریض پنځه شپږ سلاید هم واخلو کله چې پغه ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پای کې کچیر په ناروغ باندې سړل راشه په دغه وخت کې چیر دغه وینم واخسر شي او ته سي هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې پاتش کار دي دومره قیمتي نه دي او زه فکر نه کوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه بتمن اعتماد ور باندې لري خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځین وخت مشکل کیږي په حالت کې چې سړل لري مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي اما تشخیص سل په سلو کې کیږي او درملنه هم امکان لري
بلې ملاریا یوازې د وینې لمینې ورسته معلوميږي که نور لاری چاری هم شته
یوازنه لاره چې دغه په حساب باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب ته وینې په سره حجرات کې پیدا کړو هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په اساسي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لری کې پروتو پرځ سیم کې چي دي دا شته دي او په باندې تشخیص صورت نیسي صرف هغه دقت هغه شخص وړي او دقت هغه لابراند وړي او هغه مواد کوم چې راځي لکه دورو شویل باید هغه با کیفیت وګوسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړي وي په غیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بل کوم طریقه وجود لري او یا دا چې مثلا یو شخص په داسې وسیمه کې وسیږي چې حالت ملاریا همیشه رامسته کی نو که چیرې دغه اراز علائم په وجود کې را پیدا شي کېدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي
ما پښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې شي مثلا کمیرګي چې پراسي لسی حالت هم لري کنه لري دا د ملاریا د دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا
د دا ورور د پښتنه په ځواک باید وایم فکر چې نو مې ونه وایلو خو بیا هم د دا ورور د پښتنه په ځواک باید سوما کړی چې د دماغي ملاریا په شاس باندې رام چاپیر شي او هغه ونیسي اول باید دغه هغه نو تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا د ملاریا فالسپارم دغه که چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي او رس هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اراز علائم یا نخ نخانی ولري او یا ونه لري خو مریض معمولا ډیر نخ نخانی د دماغي مشکل په توګه لري مثلا سرداد لري مثلا د زربدوال لري مثلا دغه خبرې به وکشي او مثلا لاس پخې کاغذ شي لکه مرګي غونډه لکه دوی چې ولاس حالت ور باندې راځي چې ورسوس خدای حالت تشتیتی زیاتی او ورسوس کېدای شي مریض کوما طرف ته بوزي او بیا دماغ طرف ته بوزي مقصد دغه نه کنه کنه چې د مرګي ته ورته دي د مرګي په شان نه مرګي ته ورته لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات را منځ کیږي
ډاکټر صاحب ملاریا په کوم سیمو کې زیاتره پیدا کیږي
ډیر ښه پوښتنه وکړه ګرم موسم کې دغه څه شروع ده د ساور د شروع خنیول اند تقریبا د سمبول د میاشتر اخیره پورې دا حالت کې د هوا ډیر ګرمي ګرو پورو باندې او په پرځ کې ډنډ پاتې کیږي او په غځونه کې چې حالت وریجه یا شولې خلک ورته وي دا غزيات چې کله کې نه غد زیات او بده ضرورت لري او پټي همیشه په بو باندې ډک وي او د وی طرفه د او بو ذخیره په کافی اندازه وجود ولري په غځو کې چې عمل لري خپل هګي هغه غماش خپل هګي چې ورس غسخه بچیان د غسخه روز یا د غسخه بیا مکمل غماش جوړي نو هغه روش پکې کوي او بلدا چې حالته د په خواڅخه مثلا ملاریا وجود لري نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان شپږ دغه جلال آباد او په دغه مثلا دغه سیمه چې ورج پکړل کی او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځین وخت پکې زیات لیدل کیږي.
بلې د مخنیوي په اړه به ورسته وغږیږو له مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما سره دا چې ما ستارم دغه سي درد کوي، یعنی ستبو می سټیولار ته مدا تاسو دا موریکیا میکرو پات سي دی وایته ما نه وک بیا راځم ما سره.
ها
دا کوم نو دا ما دا پښتنه ده چې دا یعنی رښتیا نه دا تکلیف، یعنی بیخی د سړی سر درد کوي، یعنی په میاشت کې خپل شپو کې ولا سره ته په سړی راپورته.
آیا دا حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي، یخنۍ دي کې، یا بیا د ته بشي او بیا ورسره غوسخه او بیا ورسره غوسخه خلاص او جوړ شي، دا حالت در باندې راځي؟ بله.
چې دا یو ار پاک دا چې ته بر باندې راځي د هماس کمپاین کچیر چې تل پر ځای وایي، او پاک دا چې ګرمي می کیږي کچیر یې ستکم یا می کیږي بار پاک
را باندې راځي چې ګرځم. او دا په هر ورځ راځي، په څو ورځو کې یو ځل راځي یا په هفته کې؟
په شوې شپو کې په میاشت کې یا په دوه میاشت کې درکم.
ښه، ډیر ښه. راځه ته وګورئ چې ان شاء الله معلومات درکم. صحیح ده، صحیح. ښه دی ورور، د پښتون فضا کې باید اوسه ما چې لکه ما چې مخه ویل د ملاریا لپاره د پخواڅ ښه پیژندل شوی ناروغي ده، او د پخواڅ ښه معلومه ده ډاکټرانو ته او همدارنګه عامو خلکو ته کېدای شي معلومات په دې کې کم وي. کله چې یو شخص معمولا سړه لري لري او یخنۍ کېږي او کمپلې ته کوشش کوي چې په ځانه واچوي، داسې یو حالت چې حتی لړزه بیخي زیاته وي او د سود خود لپاره دوام وکړي، او وروسته غوسه یو حالت ور باندې راشي چې ډېره شدیده تبه شي او بیا خوله ور باندې راشي او دا په څو ورځو کې ور باندې تکرار شي، نو احتمال د ملاریا پکې زیاتېږي. نو باید کس لکه هغه ورور چې وویل چې موږ ته ډاکټر سو ویل چې باید تاسو په نوینه ماینه کې خپل وینه د مورخه لپاره کې ماینه کوي، نه کوي د ملاریا لپاره د هغه وخت ماینه کې چې په دې باندې تبه راشي او په دې باندې سړلر راشي، هغه وخت که چیرې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسوي، په څو دقیقو کې به ان شاء الله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بل ناروغي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. حال حاله د مزار شریف دکتور نه ده د ډاکټر صاحب له مازه په اړه یو ورو ده، هغه د کوم نه خبرې ملاریا ده
معمولا کله چې دا درې ګونه حالت کېدای شي په ځینو ناروغانو کې واضح وي یا په ځینو ناروغانو کې واضح نه وي، دا سر په سر کې نه شي باید حتما داسې حالات ور باندې راشي. خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دغه درې ګونه مرحله ور باندې راځي، او وروسته غوڅه وینه چې معاینه شي حتما پای کې ثابتېږي. او ځینې وخت داسې هم کېږي چې حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي، ډاکټرانو ښه پوهېږي چې دغه اراض علائم ملاریا ته پاتې کېږي، مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی. همغه وي چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نوي کړي، یا مثلا مخې د غنمي یا وروسته د غسخوي چې دغه مشکل ده. خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شوی وي او ملاریا ورته تشخیص شوی وي، د ملاریا درملنه حتما کیږي، او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري، دغه مقابل کې مقاومت کم ده، او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ونه رسیږي حتما پیرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي، او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډیره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نښانې زیاتره نه پرېږدي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي، نو نتیجه به یې څه وي؟
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري. که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وای واکس ته یا مثلا ملاریا په خپل د اویا اوول د بیا ځانګړی موضوع ده، او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بد اوړي، هغه اختلاط ورکوي، اختلاط با بیړی ورته وایي خلک، او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي. او که چیرې مثلا دا په هغه کسانو کې چې دغه وجود ضعیف وي دغه رامنځته شي، نو هغه ټول وجود ته تاوان رسوي، او کولی شي دغه د کمخونۍ باعث وګرځي، او کولی شي په هغه کې نور مشکلات رامنځته کړي، او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي.
اټول کواری دې سلام علیکم. زما د ډاکټر صاحب سودا چې دا چلو رقم ملاریا وی دي د جوړ ټولا یم دغه یو لایم د سړی یاري ګرمه ته وی بیا دا اور سه خيږي کدغه د دماغ نارې ریس کوم ده دا کې بل لایم ده، او بل سنمدار چې د دې مبارک وخت نه جوړ شوی، او بل دا
داری په انټيبيټک سره کې دي کنه کې
ډیرمننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني
ډیر ښه پوښتنه وکړي علائم یو بل ته ورته دي په لومړی پړاو کې علائم ورته دي او که چیرې مثلا درمل نه ونشي هغه فالسیپارم ډول شته هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي وخت فرق کوي په ځینو کې مثلا څلور ساعت ورسره په ځینو کې اته ساعت وخت په ځینو کې دوه بیا او په ځینو کې څور از بوت کېدای شي رامنځته شي او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی او بل د انټيبیوټیک باندې د دې درمل نه کېدای لپاره انټي مرال ډراکس یا هغه د توې چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په هغه ماده درمل نه کی یعنی دغه پلازمودیم ده او په دې باندې حکومت انټيبیوټیکونه شي د نورو مرزونو لپاره دي د لپاره کومه ګټه نه رسوي
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یاو او یا هم 0000 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو پینځه